په پاتې شیبو کې د ازادۍ رادیوي مجله اوري چې له کابله یې اسدالله غزنفر جوړوي او وړاندې کوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم. د ازادۍ رادیوي مجله خبرونه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې عزت الله پیژند د 1940 ناول د استبداد مخالف ماهیت په اړه خبرې کوي.
څوک چې د ګوند خلاف وي هغه په مرموزه توګه د منځه وړل کېږي، ولو کې په ګوند کې دننه کار کوي، د ګوند غړیتوب لري.
پیر محمد کاروان د لټون په نوم نسم را اوروي.
ونه نه کوي خبرې، مرغۍ لاړه چرته لرې، د اوبو چپې سندرې.
نور مطالب هم شته، خو ابتدا به د نور کلغوندې د اونۍ په فرهنګي خبرونو وکړو چې لینا شریفي لولي.
د تایلند ملکه غواړي چې د بامیان د ړنګو شویو مجسمو په یاد د بودا یوه لویه مجسمه جوړه کړي. له راپورونو سره سم د تایلند 90 کلنې ملکې د خپلې زوکړې د جشن په مناسبت غونډه کې ویلي دي چې غواړي په بامیان کې د بودا د تپا شویو مجسمو په یاد د بینکاک د لویدیځ د تیپ سوخون تارام په معبد کې د بودا د 2.5 مترو یوه مجسمه ودروي. د یادولو ده چې طالبانو 10 کاله پخوا په بامیان کې د بودا 2 تاریخي مجسمې چې په نړۍ کې د افغانستان د لرغونو آثارو خورا مهمې نښې وي ونړولې، او دغه پیښه نه یوازې د افغانستان د تاریخ لپاره بلکې د نړۍ د تاریخ لپاره ډیره ترخه او دردونکې پیښه بلل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت توقع لري چې د غزنی د لرغونو عبیداتو په بیا رغونه کې د ایران مرسته ترلاسه کړي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین ازادي رادیو ته وویل چې ایران د افغانستان ګاونډی دی او کولای شي چې د غزنی د لرغونو آثارو په بیا رغونه کې برخه واخلي. د ښاغلي رحین په قول د تاریخي آثارو د بیا رغونې د ماهرانو یو ایرانی ټیم کابل ته راغلی، او د غزنی ښار د تاریخي آثارو د بیا رغونې په اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مقاماتو سره په مشورو بوخت دی.
د تیرې چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې فلم جوړونکو خپل نوی مشر وټاکه. په دې غونډه کې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د فلم د صنعت د مشکلاتو او نیمګړتیاو په اړه هم خبرې وشوې. داود وفا په دې باره کې دغه ریپورت را استولی دی.
د افغانستان په ختیځو سیمو کې فلم جوړونکي یا سینماګران وایي د سینما د نشټوالي او د مرستو د لګوالي له امله دغلته فلم جوړونه د ابتزال خواته تللې ده. د چهارشنبه په ورځ د ختیځو سیمو سینماګران د خپل نوي مشر ټاکنې ته راټول شوي وو. د نصیر احمد ساحل په نامه یو سینمایي لوبغاړي دا وخت ویل:
زموږ عمده مشکل دا دی چې اول خو په ننګرهار ولایت کې سینما نشته دی چې زموږ د افغاني فلمونه جوړیږي، او دا فلمونه چې سینما ني هغه په چی باندې سپورت شي. بل نه هغه چې جواز هر څوک یو پروفیشنل والا جواز یې جوړ کړی دی، فلم تولید نه لري. په دوه کال کې مې یو فلم تولید نه لري، ما غوې خپل جواز مالیا خلی دا سب یو زما په شخصي نظر باندې بار نه کومالیا غسل کیږي، ځکه چې مشکلات ده چې فلم د پنګرال ته جوړیږي، پاغه باندې لګيږي یو لس لک کالدارې مثال یا 15 لک افغانۍ لګيږي. نو هغه فلم چې په کوم پیسې کومه بودجه چې په دې باندې مصرفيږي، دغه بودجه بیرته د نیم بودجه لاس ته راځي. مشکلات ده چې سینما نشته، سینما وجود نه لري.
حیدر جلال په ختیځ کې د فلمونو یو بل فعال لوبغاړی دی. دی وای
وزنې ستونزه دلته چې موږ دلته سینما نه لرو. کله چې موږ فلم جوړ کو او د دې په ځای چې موږ دلته ډونر ولرو، سینما ولرو، د سینما په پرده کې هغه نشر کو، نمایش ورکو، او اوس پیسې اوس ګټه ترلاسه کو، خپل لګښت هم ترلاسه کو. نو دا دلته سینما نه لرو. متاسفانه چې دغه سیډي چې موږ تکمیل کو، بیا موږ په ګاونډي هیواد کې په نرارو باندې خرڅو، هغه بیا ریلیز کوي بازار ته وباسي. نو اصلي ګټه د ډرامیا د فلم هغه خلکو ته پاتې کیږي چې هغه سی ډی ریلیز کړي.
بلال محمد وفا په نامه یو بل لوبغاړی وویل لدې عمل چې فلم جوړون کې تل په تاوان کې دي، فلم جوړونه ابتزال خواته تللې ده.
موږ فلمونه مثلا په ډیرو پیسو جوړو، هغه په لږ پیسو خرڅېږي، نو سراسر تاوان ده. موږ دینه دا خواهش کوو چې دا چارواکو ته سره کښېني او مشورې وکړي په دې چې یو سینما جوړ شي په ننګرهار ولایت کې چې دا زموږ فلمونه روشو کړي.
د ختیځو سیمو د سینماګرانو د اتحادیې نوي مشر انجینر نجیب الله صادق وویل دی به هڅه وکړي د ابتزال مخه ونیسي او افغان فلم ته خدمت وکړي. ده وویل
تیرو درېو درنیمو کلونو کې کوم فلمونه جوړ شوي هغه مطلق د بهرنیو ملکونو نمایندګي کوي او د هغې کلتوري یارغل ده موږ باندې، د هغې سناریو چا نه ده چک کړی دی، یو هغه په صفت باندې مسول په صفت باندې هغه سینماګر چې فلم جوړو هغه مسول ته رسېدلی نه ده، دوه ورځې درې ورځې تېرې کړي سناریو نه ده ورسېدلی او دغه خودسری شروع شوې ده او د ما په وجود کې چې څومره توانایي زه به خپلې هلې ځلې د سینما د بیا رغولو، البته سینما بیخي د انزوا خواته تللې ده، د بیا رغولو لپاره به زه له خپل شخصي سرمایه نه له شخصي امکاناتو نه هم ایز نه ودرېغ ونه کړم.
د افغانستان په ختیځ کې سینماګران د کار لپاره نوي تخنیکي وسایل په زړه پورې لوبغاړي سینما او وړ چاپیریال نه لري. د ښځینه سینمایي لوبغاړو نشتوالی بیا په دې د پاسه بله لویه ستونزه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د مطبوعاتو په کورنۍ کې یو نوې مجله دنیا ته راغله چې ځوان محصلان نومیږي. د دې مجلې د امتیاز خاوند د بلخ پوهنتون استاد غلام فاروق خپلواک دی او چلوونکی سعادت مومند او مرسلین حکیمی سمکنای دی. له سعادت مومند سره د لنډې مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی سعادت مومند، په دې وروستیو ورځو کې تاسو او د افغانستان ځینو نورو محصلانو د ځوان محصلان په نامه یو مجله خبره کړې ده. اول دا ویل غواړم چې آیا محصلانو تر اوسه نورې مجلې نه لرلې او نورې خپرونې نه لرلې چې تاسو دې محصلانو لپاره د یوې مجلې د خپرېدو ضرورت احساس کړ؟
ډېرې مجلې ډېر کتابونه خپرېږي د محصلینو لخوا، مختلف پوهنتونونو محصلینو لخوا، اما که وګورو د ځوان محصلانو په نوم یو مجله نه وه چې صرف ځوان محصلانو غږ نور دنیا ته ورسوي یا افغاني ټولنې ته ورسوي. نو په دې اساس موږ دا ضرورت احساس کړو چې مجله دې ولرو ځوان محصلان.
په افغانستان کې خو اوس په دولتي پوهنتونونو سربېره خصوصي پوهنتونونه هم شته، د لوړو زده کړو مؤسسې هم شته، دا څنګه د ځوان محصلان مجله له خاص پوهنتون سره له خاصو محصلانو سره تعلق لري کنه عمومي ده؟
د ځوان محصلان مجله چې عمومي ده د افغانستان ټولو محصلینو سره تعلق لري، که هغه په افغانستان کې دننه وي که بهر وي، چې افغان محصل وي هغوی سره تعلق لري.
یعنی تاسو علاوه داخل له محصلانو له خارج کې له افغان محصلانو سره هم ارتباط لرئ؟
بالکل، خارج کې محصلانو سره اړیکې لرو، غواړو چې په راتلونکي دور کې د مختلفو دنیا مختلف پوهنتونونو افغان محصلین خپل نمایندګانو ټاکو په مختلف پوهنتونونو کې.
دغه استاذ د مجله چې زما سره دلته په میز پرته ده، ځوان محصلان په دې کې سیاسي مسایل شته، کلتوري مسایل شته، اجتماعي مسایل شته، مختلفې خبرې شته، خو داسې خبرې چې خاص له محصلانو سره تعلق ولري هغه پکې ډېرې نه دي. څنګه تاسو دا ضرورت نه محسوسوئ چې د محصلانو په خاصو ستونزو، په خاصو دلچسپیو، په خاصو پرمختګونو او په مسایلو باندې هم خبرې وکړي؟
نو موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو، چې دوه مضمونه په کې شته، د فارغ شوي محصلینو او د بیکارۍ ستونزې. اما نو موږ غوښتل چې دا د محصلینو نظر نورې دنیا نور خلکو ته ورسوي. دا د محصلینو نظر دغه دی،
د اجتماعي مسایلو په اساس،
مسایل سیاسي مسایلو باندې کې شته د محصلینو نظر.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
که څه هم ډاکټران او نور هغه ماهران چې د انسان د ژوند او صحت په باره کې ډیر معلومات لري ټینګار کوي چې په دې کې ډیر تاوانونه دي چې نجونې تر 30 کلنۍ د مخه په کم عمر واده شي، خو له دې سره سره په اوسنۍ دنیا کې په هرو دریو ثانیو کې یوه د کم عمر نجلۍ ودی شي. البته دغه ودونه تقریبا ټوله له وروسته پاتې او کم سواده ټولنو سره تعلق لري. په دې اړه د یو رپورټ خلاصه وشما رشیدی لولی.
د ملګرو ملتونو او نور نړیوالو معیارونو مطابق هغه نجلۍ چې تر 30 کلنۍ په کم عمر واده شي په ماشومتوب کې واده شوې ګڼل کیږي. له ماشومانو سره د مرستې نړیوالې موسسې پلان په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې په هرو دریو ثانیو کې یوه نجلۍ چې له 30 کلنه شوې نه وي ودیږي، او دغه واقعیت په نړۍ کې د ترقۍ او سوکالۍ د لارې یو لوی خنډ دی. د ماشومانو لپاره د پلان د خیریه موسسې په رپورټ کې لولو چې له نړیوالو مخالفتونو او د کم عمر د نجونو د واده د ضررونو په اړه له تبلیغاتو سره سره اوس هم په نړۍ کې هر کال 10 میلیونه نجونې تر 30 کلنۍ په کم عمر ودیږي. په کم عمر د واده شوي نجونو روحي او جسمي صحت معمولا خراب وي. دوی اولاد سم نشي روزلی، د میړه په کور کې ګزاره ورته سخته وي، خپل تعلیمي نیمګړی پاتې وي، او دا امکان ډېر دی چې په ژوند کې د بدبینۍ او مړاویتوب ژور احساس ورته پیدا شي. د پلان د خیریه موسسې په رپورټ کې لولو چې په کم عمر واده شوي نجونې معمولا له خپلې خوښې پرته په داسې کسانو ودیږي چې تر دوی عمر ښه ډېر دی، او دغه حالت د دوی ستونزې لا زیاتولی شي. د انګلستان د پلان خیریه موسسې مشرې ماریا ستاونټن د ماتې شوي ژمنې په نوم هغه نړیوال رپورټ په سریزه کې چې د کم عمر د ودونو په باره کې برابر شوی دی لیکلی دي چې د کم عمر ودونه زموږ د دنیا د ترقۍ په مخ کې د لوی خنډ حیثیت لري، او دا زموږ مسؤلیت دی چې د هغو میلیونونو نجونو د اعتراض آواز اوچت کړو چې له خپلې خوښې پرته تر 30 کلنۍ د مخه واده کیږي. په دغه رپورټ کې یوه هندوستانۍ میرمن کانتا دیوی چې په 18 کلنۍ کې واده شوې وه وایي چې تر 30 کلونو د کم عمر کسان لا په ماشومانو کې حساب وي. د دوی د ودولو معنا دا ده چې ژوند یې ورته وکوو او زده کړې ور نیمګړي کوو. د کانتا دیوی په قول په کم عمر واده شوې نجونې تریخ او له خفګانه ډک ژوند په مخ کې لري. د یادولو ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کنوانسیون تر 30 کلنۍ په کم عمر ودول د بشري حقونو خلاف ورزي ګڼي. د کم عمر ودونه د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو په تېره بیا په افریقا، جنوبي آسیا او منځني ختیځ کې زیات دي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
انسان یوازنی ژوی دی چې په لټون او تجسس بوخت دی. دی د نورو ژبیو برخلاف په هغه چاپیریال باندې قانع نه دی چې پکې اوسي. دی په غرونو کې، په سمندرونو کې او په فضا کې په یوه ورکه پسې ګرځي. د څه ورک کړی دی؟ عارفان وایي چې جنت یې ورک کړی دی. افلاطون وایي چې له بشپړ خیر او له بشپړې ښکلا د رابېلېدو او په خاورین قفس کې د بندي کېدو په وجه د ورکې احساس کوي. د ځینو اوسنو مفکرانو په نظر انسان د تمدن او عقلانیت په بدل کې له طبیعت لری شوی، په ځنګل کې د مرغانو له سندرو او په صحرا کې د هوسۍ له سترګو رابل شوی، او اوسې د سیمیټي کوټو په منځ کې د ورکه احساس زوري. ځینې نور بیا وایي چې انسان د طبیعت یوازینی عقل موجود دی او په دې پوهیږي چې ژوند یې نیمګړی دی، نو ځکه په یوه ورکه پسې ګرځي. او د حمید مومند په قول د حمید بلهوسی ناکسی نه ده لټوي په خپل ورکه پسې هر مخ. راځي اوس د استاد شاعر پیر محمد کاروان د لټون ناسم واورو، او د انسان د ورکه د احساس یو تازه ننداره پکې وکړو. د لټون ناسم شاغلی کاروان په خپل را اوروي.
لټون د مورکې په الله کې پللو للو للو کې د قمری په کوکو کو کې خپل جانان می لټوما ورکه ارمان می لټوما پاس د غرونو سر تخیجم دوبیدم که لمر تخیجم د شفق وزر تخیجم لرنگ لپی ڈکوما خپل جانا ملتوما ورک آرما ملتوما